تشكر.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو مو غږ د ازادي رادیو نه اورئ. په مو کې د دې سات خبرونه ده. په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د ترورزم ضد قانون لمخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبريال د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د ادعاو په باب څېړنه کوله. روانونه په اسلام آباد کې څه باندې لس زره کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول. له ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې څلوېښت کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې شل کورنۍ، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کورنۍ یو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې نور الدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړی ده. د افغان استریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان استریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په کور مکه د شویګان او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د دیال لسنورو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه و چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته وویل په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 28 راهیسې په شخړو کې وجل شوی کسانو شپیر یو سلسله وشته تنه تر رسیدلې دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیدي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدانی پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب زینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکه هم په پرلپسې ډول هوایي حملې کوي. د اسرائیل پاوز وای نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حمله کړې دي. د پاوز په وینا دغه حمله د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو ترکش فروسته کړي او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. د اسرائیل د پاوز په اعلامیه کې د سلور بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل. د پاوز په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بل ودانۍ په توغند د یو وشتله. د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یو حمله کې چې پر یو موټر شوی دی یو وکلن ماشوم په ګډون درې کسان نور ټپیان شوی دي. او په یوګانډا کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 30 ته ورسیده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی. د 900 کسانو مړی راایستل شوی او بل تن په روغتون کې سا ورکړه. قدر مناوریدونکو د خبري ټولګي ته موزه فرشته صحاک هر کله کوم. د راپورونو په لګ کې ورا سره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې د اسلام آباد په وروستیو اعتراضونو کې ګڼ شمیر افغانان نیول شوې دي. او همدارس د ګارډین رسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لوري راټولې شوې دي په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا شوې دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د خزو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي. او په دې اړوند افغان خزي او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. یو داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه خستل شي وي دي دوی به دغه حقونه برته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه تر سره کوي په جدي توګه باید عملی بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم شته را سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیواله محکمې د حق قضیه هر کله کړي چې د افغان خزو له حقونو څخه د سرغړونې په تړه او دغه محکمې تراجي شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو او نجونو بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نور حال د فیروزې عزیزی پر راپور کې
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د شپږو حقوقي هیوادونو له اقدام هر کلای کړای چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو وینجنونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړي خبر پاڼه کې د دغه محکمه د څارنوال کریم خان په حواله لیکلی چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په چیرونو کې ډیر پرمختګ سوای او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له د غشپکو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نغښتي چې د تازه ثبت کړي قضیه په اړه دی هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو وینجنو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی درجې کړه. د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال کریم خان ویلی چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپل څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې و چې په 2022 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه ورسته د خزو منجنونو پر وړاندې تر سره شوی جرمونه په خپل پلټونو کې شامل کړي. کریم خان د غراز ویلی چې د دې شکایت ثبتول د خزو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د دفتر پراخ ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفه سالارزی او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو ځکه هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوي دي دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسه د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان خزو وینجنو به لابل بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو خبرګونونه راپارولې. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپل اکسپانډ په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر خزو وینجنو لګول شوی محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت د خبره د تابیزا میز سیاستونو د زر تر زر لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین رسپانی هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لوري راټول شوی په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیري د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومټریک پروسې پر مهال د طالبانو له خوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوی دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کا کړه ورو
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومټریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځلې بایومیټریک کړی وم او بیا یې بایومیټریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله مېرمنې په توقيف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکاري چمتو شوی او پرون یک شنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقيف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو میرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو میرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه میرمنې د بایومیټریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقيف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومیټریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقيف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپلې د طالبانو زندان تجربه کړې وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغ د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمی ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په ورستۍ اعتراضونو کې یو شمیر افغان وګړي نیول شوې دي. د یاد وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په ورستۍ څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او زورول ډیر شوې دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
پورستی اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت وایندی ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تیرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هیڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ پی یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یو په پرشه کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکایي کیسونه لري مخکې امریکایي سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړی وو دا لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه. وی ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي، خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم، پرون ماته پولیس دوه ځل اختارونه ورکړه چې تا نیسو. ویل راشه مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو ثبت شوي یو. مونږ ډېر پریشان یو، یو سل سو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدنی او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده، چون موږ مهاجرینو د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نور هم ادامه ورکړي. اوس موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز د افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 خپور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وې افراطی غیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار په بندرونو کې د روسي هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغې ډلې وای 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په جواب کې عملیات پیل کړی دي. نور حال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو شهرونو د تازه نشوتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب شهر پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وی هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. دغه بنسټ پوینا د حلب والی او امنیتي قمندانان د شهر له مرکز وتلي او دولتي ځواکونه هم د شهر څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وی د دغه یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اومده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه شهر له 2014 میلادي کال وروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2013 د کال کې پیل شوه چې په ورستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه 13 چهارشنبه به پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو 13 چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په جواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحه په نښه کړی دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړی دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل شهر ادلب چې د حلب شهر په جنوب لویدیس کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځول او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه به احتیاطي او د عامه پوهاوی نشټون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ لدې د رقم مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیت اسونتو کو کارول او بې احتیاطي د غازو نیولې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلي لامل په زمي کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخي له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه زوی او د غازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمتوګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل
بچه کاکومو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشې پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نه سوی کړی، له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د غرض د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي ترڅو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگزغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران د غراز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپریږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نوروسته بعد خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لګل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورا لګلی، هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
د طالبانو پراتک سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خراب ده او نور به هم خراب شي. د ټولو افغان نجونو په نمایندګۍ چې زه خپله په موږ انجرکه یم او په دو جامعه کې هم درس میوی د درس نه پاتې شولم، د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېری دا چې لیر ورکه ده په موږ باندې، درس نشو ویلی، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته، د بیرون ته د چلاړې هر خو کې د طالب امر بالمعروف دیوي چې باید مخت پټکا تکرار دي داسې کا دا ایجاب دي داسې دی.
میرمن ارمال ما تابان چه منفی تاثیرات زخت زیاد ده خوستن زمونگا پیغلی اونجونه څنګه وای مخ په ځوانې دودي د دې روحي وضعیتونه ډېر تاثیرات په دوی کې دي له درسه پاتې له تعلیمه پاتې چې یو ښځه د څه کار کوي اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري اولادونه وږي معاش نسته وظیفه نسته په کور کې ناست ده همدا چې ځان سره فکر کوي چې زه غرمې ته خپل اولاد ته څه پاخه کړم یا بیګا ته څه پاخه کړم خو طبعا همدغه روحي فشار ور باندې راځي
مرسل وزیری ما غوښتل چې پاینده کې اوخه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکم خو اوسې درسونه مې پاتې شول لرڅه هیلې مې ارزوګان مې ارسمې د خاورې سره یو شو اوس اس په کور کې ناستې یم اما په روح او رواني به حد به اندازې ډېر تاثیر کړی دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو را لیکل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل په دوهم نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده خو دې نمخ کې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته
استودیو پی یک برنامه خبری نیمه رو
په یوګانډا کې د سمکه خویدنې په پیخه کې د مړو شمیر پرونه شلو تنو تر رسیدلې ده د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د سمکه د خویدنو په پیخه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی په پاکستان کې د خبريال مدافع وکیل وایي د خبريال چې څو ورځې مخکې د ټوریزم زیات قانون لمخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشې شوی دی د خبريال د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله د اسرائیل پوز وای نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایی حمله کړې دي د پوز پوینا د حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو ترکش پروست کړی او د فعالیتونو هغه وربند ته خطر پیښ کړی وو چې څو ورځې مخکې نافذ شوې دی په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې لملاتړ برخمن متحدانې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگي جټ الوتکو رادارو د سګو د پرزو او دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي د خیبر پختونخوا په کور مکه د شویګان او سنیانو لووربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنور کسانو د وجل کېدو خبر ورکړ شوی
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده خو افغان مېرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لمړنۍ حقونو څخه به برخې کړې دي کورنۍ تاریخوالي هم دوی زوروي د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغه مېرمنو سره کېږي چې میونه متادوي
اول کې و چارته وهله اما د سه متات نه و وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابر زیات شوی دی د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړې معتاد و په یوازې ځان لوی کړی هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشوم توپ مړ شوی و ترې داسې کاسته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږ دی و لاغلی لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی او ما مور نه دلوده زلمور یو نیم کلنه پاتې سم لپاره 15 کلنه یتره په کور کې لوی اسومه زه ته ورکړې او ما یو کلونه لید صدا څوک د زی چاته ورکړې زه می تر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ می وعده راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند ته باکراته متاسفانه موتاد ډیر رنج می په دنیا کې ولید ډیر دا اوس می وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څو وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې منګه ماجر ایران تلاړو چې بیر تراغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه دا ذاتی نه د ما میړسه نیم ته خرڅ راکه نیم اسراف دغه پنځه واړه اولاد ما خپل وروزل خپل می زحمت وست خپل ما ته زله مکتب نه استله ما ترمه اتم سم کې ما بیر ته می مکتب شروع کړ شپې می ویلې نو ما اولاد سره ډیر وخت سره مرته پلار سوم مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅخول څنګه پوسولي
وزه هغه وخت پوسم چې دای موته د زده څلورو بچیانو چکتنه ومه زه وخت پوسم صدای موتاد اول کې و چارت وهل اما داس موتاد نه و د وخت ته پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړو بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پختنه نه وکړي دا سړی څامل لري
نه که پختنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده پختنه نه وکړي مقصد ورې کړم ځان مقصد لړې ورې ک
بیا تاسو را دي مې بر خور سره قامو وهلې ټکولې چې کول
ډیر خراب بر خور دی سره کو ډیر نزون په کډاونو کې تیرسته همیشه به جنگ کو همیشه به داوی کول بانا به کول پارچ باندې شه به لکور وړل خرڅول به ماشومان به دی ما وهل زبې وهل ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون مې تیر کړای واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای خپل غمو سره شریک
نه نه هیڅوک مې نه دلوده یو ماما مې ماما مې مرسه ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کې هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړې وغیر خدای پاک نه نو خپل مې منډې کولې خپل مې مات کا او خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروز فقط مړې لالارې دې حياتې لالارې دغه پېښه ما مخ کې ونی ولا صفقات دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه او زه دغه کندې نه ما زه سي تیمانې نه ما وقت سره ډیر ما ته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد لیدلای ده زه دې نور لزړه ناراضه
کله چې خپل خپلوان کور ته ورتللې تبي خبره ده چې هغه په دې پېدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و
سم سره چا مرسته و نه کړه فقط خبرې به کولې مثال رشخان به واه دي ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاو ډیر به دي ما په اولاد بد تاثیر کاو روحان به دوی نارامه و همیشه به راته لموري دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلک تانی راکې خلکو به ډیر تانی دي ما اولاد تور کولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما وزن تیر او سبا میلنو د مونږ خلک سي دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده دا ته هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غوډی لایلې راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګلانه کوله وقت سره د مونږ خلک هغه یو متل دی وای وای مول لیدای نسی وګی ته ورکولای نسی د مونږ خلک دغه خاصیت لري
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه د موتاد د رقم پیغوري درکوه
او پیغوري راکاو چې پلانې ځای کې مې ولید پلانی ځای کې ناست او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي ما به ډېر رنج وړ اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هیڅ وخت له د سې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړم له چا نه مې قرض ونه غوښتې موږ په خپلو کې ډېر شتمن وو اما ما له چا نه قرض اته ونه غوښتې ما خپل ځوان مخکې بوته له خدای پاک ناراضي ما شکر ده چې یعنی که دغه وسم ځوان ډېر په مشکلاتو تیروم اما لاس مې چاته وکړ نه ده خپل کولای سم عرفه لرمه کورسونه لرمه موزشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه واقعت سره په دغه نجونو سره ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسو مېړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه خالي به څه رقم سروازه به څه رقم وه چیرته کېناسته
داسې و چې یواری به لاړه شل شپې بدای نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اتا کالې به خزنده کړې و خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړ به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ کړ کالې به پی وست کالې به چې بیرته راوړ کالې به ما سوازول هغه دې منځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به کړې و داسې خزنده به کړې و اصلا نه ایران پاتې و مڅ زه څه وکم همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاک خدای خدای مې دې دې سړی نه ذاتي خلاصه کا یا زلاله سم یاد دې خدای مړ کا اما مړم نسته مجبور سم ذاتي مې خطې واخسته جدا سومتي
خط دې څنګه وخت آسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخت او ډېره ماته مشکله و ډېره مشکله و دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دې وخت ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تېر شو وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې تې وخت
طلاق دی څنګه واخسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته دی منلو وړ دی
وو خود وړ منلو وړ و کنه و دای تیراغ ذاتی اما محکمه ته غو غوښته ورته یې لیز تا د دې نه فقه ورنه کړ اولاد خو سی ک تا د نه لیز دا که زال کومه کی دا چی کی نو دی خو دیوالونه نه خوړ دا اولاد خو د خوري نه خوړی کنه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولی نو تا دا فکر ځان سره نه کوو د مولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه زوره ولې وخت نه وخت کورته نه راته
نه کورته دې مونږ نه راته د څه کله به تی و یو ورځ هم دغه د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلم سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه دی لور کرا مې اومته دای راغی په ما و
د څه ویلې یعنی امدا خبرې کوله چې والدی طلاق واخیسته
والدی طلاق واخیسته والدی اولاد دې مراد کا واخیسته ټول اولاد دې ولې راز کا واخیسته مرته مالک ته غیرت دلودای ته خو اولاد ساتلای و نو ته ځان نه سي ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپې دې چې یعنی د دې هدف بل شي نه و د دې هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکا ما ته پیسې راکا لکه اول کې چې امدا سي راستوړي د هدف امدا و چې ما دې خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبور سي زوی راکا بوته یا وړکای زوی مې واغی بوته وی تښتاو بیا مې پیدا کړ ان لقنداره مې بیرته راوسته بیا مې دالک بیرته پیدا کړ دوه کلن زوی مې وتښتولای وراسته نو هغه بو ځان سره نه پیغم چیرته بو بیا مې قندار کې پیدا کړ ته وام غسته راموست
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بیرته پیدا کړ
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړ سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایم بیخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه راوړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوسره مې پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله د مری کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکې څومره خپل تجربه سره شریکې
والا همیشه چې دلته ما سره راضي د انجونې ډیری چې دي نه اوس خلک زره وخیار سوي دي پښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپل لور معتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې سته چې د لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بیچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي جامې چونجی ده هغه لمنځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم وایم همت وکړه خپل غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده که یو خیاطي زده که یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده ورته خراب کا بیاغه د ماشومان چخته نسی دغه وخت تلور و نتی ساتله دغه ماشومان هم نسی ساتله نو هغه مور مجبوره ده مکلف ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوړې به پیدا کړي یا به گدایی کوي یا به مثلا ذکر کوي یا به هر رقم سکیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلې چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه ته اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یو لس مرتبه وای دی مور نو ملکیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وای زی قدم کړي پیش لدین ته هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه عقل به تکته ولېږي دغه سکیږي نو دغه چون زه خپل مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا وازی میرمن لیلما نه دا چې په ګاډ ژوند کې د خوخې پر ځای لستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیرای داسې خزشته چې غوي له واده وروسته په دې پوښوي دي چې میړې موتاد دی روزو دې تکل چې نارینه د خزو نفقه نه ورکوي اولادونه نه ساتي او الاته هم د دې سړی په نشئی توکو باندې اخته کیدل وی میرمنې د ژوند دی پاتې کیدل لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولای شي په دې اکله دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه لمنګه د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلچر نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنیمه نقطې لا چې تاسو لې اوکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولې دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسې دغه کې ورکوچ هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خزې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه غټمه او زروپې غټمه مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافرې دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د موسره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه وو د مېرمنې نه اخلي مونږ بدبختانه چې مونږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر شې دا مونږ له عیب خاري دا مونږ له عار خاري دا شرم مونږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده شریعت طریقه کته په دې سفر باندې زیات به د خزن اجازه اخلي یعنی خزن موافقه تاسو سره شرط دی دویمه خبره دا ده کچرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کی د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزن نشي کولای او سړی کولای شي نه او تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدلی د خزې سره نشته دا غلطه خبره ده د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي جداوالی اختیارول شي هم د غرض خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له مونږه فقط نمونه فرق دي له مونږ طلاق وي اغه له مونږه خلع وي نو د شریعت لپاره د طلاق د استعمالول شو خزې لپاره د خلع لفظ استعمالول شو د نفقې د نو ورکول په صورت کې یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پرانه کې شرعي خواهشات ته پرانه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکي د میړنه ځان جدا کی ځکه چې د میشتو میشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی به قاضي به دې باندې فیصله وکي او دا دواړه سره جدا کی
د پامان اوسیدونکو جانغه وای چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سړی ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې هغه عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند دی څنګه دی، کورنۍ ژوند دی څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی، خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اصطلاح برعکس راخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي، خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بدې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرکه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي. نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ځوان چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو دیو نارینه په صفات باندې څه وایي؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی به ډېر مخه ډېر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې د غالک د ملګری په لټه څوک دي ځکه خبرې چې څوک په شنو ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ وڅېړي شاوخای وڅېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او یو څو سره کښيني غیر مستقیم د غالک سره وګرځي ځکه ته امکان ولري او خره مخه کې چې د اجلا وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې چوه نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا کله خو مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نس کای چې نس مور کې نس کوله چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاره کې شزم لودلې زه اولادونه ملودلې نو په دې دا څنګه وشلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې لودلې هیڅوک پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
دستر گوتو ملکا نازوله ورور دی ورک دے چې دواتا کلا سپورتا چې دواتا کلا سپورتا پلیاس بندرا پسړشی ولې باندې داسوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پر دې مزدورې مړشی ولی ونے دا سیوشی ولی ونے دا سیوشی